درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې مخمنه نیم ساته خبري مجله کې مو ز اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. پیلم له خبرونو کوو. د شخورنې نړیواله کمیټه یا آی آر سی خبرداري ورکوي چې له پاکستان څخه ستانه شوي 1500 افغان کډوال له تیاره راتلونکو سره مخ دي. د کمیټې د جمعې په ورځ د یو ریپورت په خبرولو افغانستان ته درستنو شو کډوالو او د غشان د حق افغانانو د ستونزو په اړه چې امریکا ته د کډوالۍ کې سونه لري او په دریمو هیوادونو کې په تمه دي اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د خزو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري ویلي دي طالبانو د جبري حجاب د فرمان مخالف کسان په دې اړه د غږ پورته کول لامل له ګواښونو سره مخامخ وي. رینا اميري نن سهار په خپل ایکس پاڼه لیکلي د بد حجابۍ په تور سلګون نجونې او خزې نیول شوي، زورول شوي او جریمه شوي دي. تر دې مخکې په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما هم په هغه څه چې دوی د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په نوم باندې د خزو نیول، جرمانه کول او بندي کول بللي وو توند انتقادونه کړي وو. د پاکستان د ملي جمهوریت غورزنګ مشر او پیژندل شوی پښتون سیاستوال محسن داوړ نن هغه مهال په ډزو کې ټپي شو چې په میرامشا کې د پوځي چاونې مخې ته احتجاجي غونډې ته وینا کوله. نوموړی د فبروري د 8 نیټې په انتخاباتو کې له شمالي وزیرستان څخه د پاکستان مرکزی پارلمان ته کاندید وو. د دې غورزنګ یو بل غړي رحیم داوړ ترپیخې وروسته د ازادۍ رډیو مشال څنګه ته وویل چې د ګوند مشر محسن داوړ او نور غړو غوښتل چې شمالي وزیرستان ضلع کې د ځایي انتخاباتو د دفتر د ځایي انتخاباتو د دفتر د یو چارواکي دفتر ته ورشي چې دا نتیجو د اعلان غوښتنه وکړي، خو د نوموړي په وینا پوځیانو هغوی ته د نن د ورته اجازه ورنه کړه. د رحیم داوړ په وینا وروسته هغوی د دې لپاره چې احتجاج وکړي د چاونې مخې ته راټول شول او کله چې محسن داوړ وینا کوله نو ډزې وشوې چې په ډزو کې د نوموړي په شمول څو تنه ټپیان شول. د یو کس د وژل کېدو خبر هم ورکړل شوی. په دې اړه وروسته جزئیات لرو. اخو د پاکستان د پوز لوی درستیز نن د خپل هیواد له سیاستوالو وغختل چې په خپل منسکي اختلاف پای ته ورسوي او د خلکو د ژوند د خېګن لپاره کار وکړي. جنرال عاصم منیر دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د پاکستان د عامو انتخاباتو اعلان شو پایلو داسې ښکاري چې د پخواني صدر اعظم عمران خان پلویانو د نورو ګوندونو پرتله ډېرې چوکۍ ګټلې دي. جنرال عاصم منیر په یو بیان کې وویل هیواد داسې لاسونه ته اړتیا لري چې رغونکي او د پاکستان د 2.5 میلیونه وګړو لپاره کار وکړي ترڅو دوی له بد اقتصادي وضعیت او ګډوډۍ نه وژغوري. او د اوکراین په خارکیف ښار کې د تیلو پر یو ټانک ته روسیې د بې پیلوټ الوتکې په برید کې د درې ماشومانو په شمول وطن وژل شوي دي. د خارکیف والی د شنبې پر ورځ پر خپل ټلګرام د دې خبرې د لیکلو ترڅنګ ویل چې په دې برید کې درې تنه نور ژوبل شوي هم دي. تر دې مخکې د خارکیف ښاروال ویلي وو چې د تیلو په ټانک کې د اور لمبې شاوخوا کورونه تخپلې شوي. د والی په وینا د درو ماشومانو په شمول د 5 تنو مړي په یو کور کې موندل شوي، 2 تنه نور په یو کور کې مړه شوې دي. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. په پاکستان کې د فبروري د 8 تر انتخاباتو وروسته په تازه صورتحال او امدارنګ دغلته د انتخاباتو یو کاندید او مخکخ پښتون سیاستوال محسن داوړ په ټاپې کې دوب د تیر خبرونه په څیر بیا هم له احمد شاه عظیمی سره لاغه تازه معلومات واخلو. دا به مووري چې د افغانستان د خصوص جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري ویلي د طالبانو د جبري حجاب د فرمان مخالف کسان دا غک پورته کولو پر مهال د طالبانو له ګواښو سره مخ کیږي. دا شغورنې د نړیوال کمیټې له هغه خبرداري مو خبرو چې له پاکستان څخه د استل شو افغان کډوالو د وضعیت په اړه ورکړی دی. طالبانو حکومت د نړۍ له پرمختللو هیوادونو د اقلیم د بدلون له امله افغانستان ته دا وخت زیانونو د تاوان د ورکړې وخت نه کړي. په دې موضوع باندې هم ریپورت لرو که وخت او ځین نور مسایل هم در سره شریکو. له موږ سره اوسئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
دوستانو، اما سمو چې مخکې وویل په پاکستان کې په شمالي وزیرستان کې په یو پیښه کې د پاکستان د ډیموکراتیک غورزنګ مشر محسن داوړ چې د دغه انتخاباتو په ترڅ کې د پاکستان مرکزی پارلمان ته کاندید هم وو او د پوخا په پی ټی ایم کې د فعالیتونو له کبله هم ګڼ خلک له نوم سره آشنا دي، د ټپي شوی دی. د دې ټپي کېدو د څرنګوالي په اړه او همدارنګه د پاکستان د انتخاباتو نتایجو وروستۍ صورتحال څه دی، لاماسې چې مو وویل له احمد شاه عظیمي سره د مشال راډیو نه غږیږو. عظیمي صاحب، دا راته ووایه چې د محسن داوړ په ټپي کېدو کې نوې څه دي؟
مننه ان صاحب. محسن داوړ نن سهار لکه څنګه چې تاسو وویل، دی او ورسره د ګوند لسکونه نور غړي د پوځي چاونې مخې ته په شمالي وزیرستان کې چې هلته د انتخاباتي کمیسون د استازي دفتر هم دی، دوی هلته ورغله په احتجاج او غوښتنه دا کول چې باید د انتخاباتو نتیجې چې څه باندې دوی ورځې باندې تیرې شوې دي اعلان کړل شي. دوی دا ویره درلوده چې د انتخاباتو نتیجو کې بدلون را روان دی او ولس چې دته رای ورکړې ده هغه بدلیږي او د په تاوان دا تمامېږي. خو وروسته دوی نه پرېښودل سول، نو ده هلته احتجاجي مظاهره وکړل او هلته د ګوند پلویان ته وینا کوله چې د ده د ګوند د غړو په وینا ناتار ډزې ورباندې وسوې چې په نتیجه کې محسن داوړ او ورسره شپږ نور کسان ژوبل سول او دوه کسان ووژل سول. تر اوسه پورې د وژل سوو شمېر دوه دی. محسن داوړ میرامشاه روغتون ته وړل سوی دی او د ګوند ځینې نور غړي بنو ته راوړل سوي دي. دغه تفصیلات خو وروسته بیا انتخاباتي کمیسون تر دې پیښې وروسته نتیجه اعلان کړه او هغه نتیجه د محسن داوړ په ناکامۍ او د ده د بل مخالف کاندید چې هغه د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې غړی و مصباح الدین دغه په بریا باندې اعلان کړ.
د محسن داوړ اوس روغتیایي وضعیت څنګه دی؟
د ډاکټرانو په وینا روغتیایي وضعیت یې له خطره بهر دی، دی تر سینې لاندې لګېدلی دی په ورانه کې، نو دوی دا وایي چې هغه به ښه شي.
د انتخاباتو وروستۍ صورتحال نتایج چې شمارل شوي دي په دې اړه باندې که داسې عمومي معلومات د موږ اورېدونکو ته ورکړي چې څومره څوکۍ دي، څومره څوکۍ شمېرل شوي دي او څوک مخکښې څوک دي، هم په ملي اسامبلۍ هم په ایالتي
اسامبلۍ. د پاکستان ملی اسمبلی 265 چوکی لري او یو چوکی باندې انتخابات ځندول سیول د نامنی لکبل 215 چوکی باندې د فبروري پر اتمه باندې یعنی پرون ور مورز رای واچول سوی. د هغوش میرو لمخې تر اوسه پوری د زیاترو غیر حتمی نتیجې یا غیر رسمي نتیجې مخې تر راغلي دي او څه باندې 235 نتیجې مخې تر راغلي دي. ملي اسمبلی د چوکی په هغه کې سل چوکی د پاکستان تحریک انصاف ملاتړ لرونکو خپلواک نمایندانو ګټلې دي چې مشري عمران خان کوي، او ورپسې بیا درو اویا چوکۍ د ملي اسمبلی د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې ګټل دي چې مشري نواز شریف کوي، او پر دریم شمیره بیا شاوخوا 350 چوکۍ د پاکستان پیپلز ګوند پارلمنټریانز ګټل دي چې مشري آصف علي زرداری او بلاول بټو زرداری په ګډه کوي. خو د حکومت زیات امکانات د نواز شریف د اشکاری ځکه چې په ګوندونو کې تر ټولو زیات چوکۍ هغه وړې دي. خپلواک نمایندان د پاکستان د انتخاباتي قانون له قانون سره سم پر خپل سر حکومت نشي جوړولی تر څو چې د یو ګوند سره ګډ نه وي یا خپل ګوند جوړ نه کړي. او پاتسو د ایالتي اسمبلیانو پنجاب کې تر ټولو زیات چوکۍ د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې وړې دي چې نواز شریف یې مشري کوي. په سند او بلوچستان کې بیا پاکستان پیپلز ګوند زیاتې چوکۍ ګټلې دي او داسې ښکاري چې په سند کې هغه غوسه اکثریت ترلاسه کړې دي، هلته دوی حکومت جوړ کړي، او په بلوچستان کې بیا یو ډول مخلوط حکومت جوړ کړي، ګډ حکومت جوړ کړي، او په خیبر پښتونخوا کې بیا غوس اکثریت د همدغه عمران خان پلویانو یا ملاتړ لرونکو خپلواکو نمایندانو وړې دي.
کام پرستو ګوندونو ته چې دوی ورته د پښتون ملت پال ګوندونه چې دي یا بلوچ ملت پال چې دي، د دوی وضعیت په دغه دوه صوبو کې څنګه دی؟ همدارنګه مذهبي ګوندونو ته هیله ډېره وه.
مذهبي ګوندونو چې څومره هیله ورته کېدل هغومره چوکۍ خو نه دی وړي. په ملي اسمبلۍ کې د ملا فضل الرحمن ډلې یوه چوکۍ وړې ده او نور مذهبي ګوندونو چوکۍ نه دی وړي. یو بل مذهبي ګوند دی وحدت المسلمین، خو هغه نور ځینې کسان ورسره ګډ سو په کرم قبایلي سیمه کې، هغه هم رای ورکړي سنیان او شیګان دواړه سره ګډ سو چې د نامنی مخه ونیسي، یعنی په اتفاق باندې. نو هغه یو چوکۍ ګټلې ده. البته په صوبایي اسمبلی کې دوی نه چوکي ګټلې دي. په بلوچستان کې د جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډلی او نور داسې جماعت اسلامي سو یا تحریک لبیک پاکستان داس نور مذهبي ګوندونه د هغوی بریاوې نه ترلاسه کړي. دا دومره خبره د ملت پالو ګوندونه ده. دا ځل دوی دا تور پوری کوي چې ولس دوی ته رای ورکړی و خو د انتخاباتو په نتیجو کې ځان د دې لامل سو چې نتیجې واوښتې. لکه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی په لومړۍ ورځ پر دوو ملي اسمبلیانو باندې دی نوماندو او هلته دی تر ټولو مخکې و، یعنی د ګټلې و یو ډول، او ورسره د ده د ګوند دوه نور غړي و ایالتي اسمبلی کې هغوی هم ګټلې و، یعنی ډېر مخته و. خو یوه شپه تیرېدو وروسته په انتخاباتو کې په نتیجو کې تغییر رالی او ټول شاته سو نور خلک را مخته سو. همدا ډول چې محسن دا ویر ښکار کول هم داسې وسوه. پر دې سربیره په بلوچستان کې ځین نور ملتپال ګوندونه دي د محمود خان څخه د ډلې سره چې بیل سوي دي، هغوی هم دا ګیله لري. نو اوس مظاهره شروع دي په بلوچستان
کې. ما وخت چې په مجموعي توګه د درغلیو ادعا وی دي کمې اخو په کومو کومو ځایونو کې دي
درغلی. دغه انتخابات چې وسول نړیوال څارونکي او سره سیاسي ګوندونه هم دا وایي چې دا انتخابات پروسه چې و یا انتخابات چې کله واچ وسول رای اچونه دا شفاف و، دا رڼې ټاکنې وسوې پاغه معنا. خو په نتیجو کې ردو بدل وسو بدلون وسو او دا نتیجې دوی دا تور پر کې چې د پاکستان د پوز او استخباراتي دارو په خوښه باندې په نتیجو کې بدلون راغلی او ټول پښتانه سیاستوال، نه یوازې پښتانه سیاستوال بلکې هغه بلوچ ملتپال سیاستوال هم شاته سوي دي، هغه شاته کړل سوي دي په بل معنا باندې. نو چوکي اکثریت چوکي هغه کسانو ته ورکړل سوي چې پوز استخباراتو سره یا شی اړیک لري یا په بل معنا چې څه پیسې په دې کې مصرف کړي هغه کړي. نو د انتخاباتو پر نتیجو باندې پښتون راولاړ سوي دي، اندېښنې راولاړ سوي دي، نه یوازې د نن په پاکستان کې بلکې نړیوالو لکه امریکا، اروپایي اتحادیه، برتانیې هم پر دې باندې اندېښنې ښولې دي.
ډېره مننه کوم احمد شاه عظیمي و چې د پاکستان د انتخاباتي نتایجو په وروستي وضعیت باندې حال راکو. زموږ غږ آزادې رادیو نه اوري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ژغورنې نړیواله کمیټه خبرداري ورکړي چې له پاکستان څخه ستانه شوي 1500 افغان کډوال د نن په خپل هیواد کې له تیار راتلونکي سره مخ دي. تفصیل د سنا کاکړ په ریپورت کې.
د ژغورنې نړیواله کمیټه یا IRC خبرداري ورکوي چې تر نیم میلیون ډیر افغان کډوال چې له پاکستان په زور افغانستان ته ستانه شوي له تیاره راتلونکي سره مخ دي. یا د کمیټې د جمعې په ورځ په خپله ویبپاڼه د یو راپور په خپرولو سره لیکلي چې افغانستان اوس مهال د کورني بې ځای شویو له ستونزو، بشري اړتیاو او اقتصادي فشارونو سره مخ دی چې راستنیدونکي کډوالي اغیزمن کړي. IRC زیاتوي چې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې د امریکا P1 SIV او P2 کډوالي کیسونه لري د خپلو کیسونو پروسس ته د اوږد انتظار له امله په دریم هیوادونو کې له خطر او نورو ستونزو سره مخ دي. د کمیټه وایي چې د SIV یو لکو و څلوي سره غوښتنلیکونه پاتې دي چې باید د تیر کال په لومړیو دریو میاشتو کې پروسس شوي وای، او د P2 کیس لرونکو کډوالو شمیر چې د ایستلو له خطر سره مخ دي معلوم نه دی. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د جمهور رئیس جو بایدن له ادارې غوښتي چې د افغان کډوالو د کیسونو د څېړلو بهیر چټک کړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال چې په دې وروستیو کې له پاکستانه راستانه شوي ازادي راډیو ته وویل چې په ناوړه اقتصادي وضعیت کې دي او په دې سړه هوا کې د خوراکي موادو او سون توکو د پیرلو او د درملنې توان نه لري. یو له دغو عبدالقادر ازادي راډیو ته وویل همداشان یو شمېر هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې ژوند کوي او د خپلو کیسونو د څېړلو امریکا ته د تلو په تمه دي هم وایي چې د دوی د کیسونو د څېړلو بهیر پڅ روان دی، افغانستان ته د ستنېدو لاره نه لري او په پاکستان کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. یو له دوی څخه ایمل حبیبي ازادي راډیو ته وویل
زما په ګډون ډیری خلک بیرته افغانستان ته نشي تللی ځکه چې هلته مو ژوند په خطر کې دی او په پاکستان کې هغو کسانو ته چې د P1 او P2 کیسونه لري رسیدنه نه کوي او بهیر ډیر پڅ.
یو بل P2 کیس لرونکي نادر سیدی وویل
تقریبا دو سال یا کمتر از دو سال بودیم اینجا، مشکلات های زیادی را متحمل شدیم.
په تیرو دوو کلونو کې مو ډېرې ستونزې وګاللې، لکه ماشومان مو له ښوونځي او زده کړې له چاپېریال څخه لرې دي، کار او یوه اقتصادي سرچینه نشته چې زموږ پر روحي او ژوندي بد اغېز کړی دی.
سر روحیه ما و زندگی ما تاثیر منفی را به بار آورده.
دوی د امریکا له متحده ایالاتو غواړي چې د دوی ستونزو ته پام وکړي او کیسونه یې ژر تر ژره وڅېړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان موقت حکومت بې اسناد افغان کډوالو ته د روان کال د مارچ تر میاشتې پورې د پاتې کېدو مهلت ورکړی دی، خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ په تورخم کې د 14 میلیونه افغانیو په لګښت له پاکستان څخه د راستنېدونکو کډوالو لپاره د یو کم د جوړېدو خبر ورکړی دی. د پاکستان موقت حکومت د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د اوسېدو له اسنادو پرته د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه، چې په پایله کې امریکا او نورو هیوادونو ته د پناه غوښتونکو افغانانو په ګډون د 15 لکو څخه ډېر افغان کډوال له پاکستانه وایستل.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو 24 ساعته.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وایي د نړۍ په ځانګړي ډول ورته د امریکا په رسمیت پیژندل باک نه لري. هغه په پکتیا کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي، امریکا ته د 10 کاله وخت ورکړل شي څو د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د طالبانو دغه ډول څرګندونو ته په اشارې دوی د سیاسي نبوغ په نه لرلو تورنوي، وایي طالبان فرصتونه له لاسه ورکوي. تفصیل په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې غنو طالب چارواکو په وار وار له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دوی حکومت د پرسمیت وپیژني، خو تازه د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ویلي باک نه لري چې نړۍ پرسمیت پیژني یا نه. نو موري د پنځم په ورځ په پکتیا کې یو غونډې ته افغانستان د امریکایي ځواکونو وټولو ته اشاره وویل چې باید متحده ایالاتو ته د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره 10 کال وخت ورکړل شي.
ولې خپل ایماني غیرت او افغاني غیرت مخ خرابوي؟ ولې بل ته احتیاج د خپل سرمایه چې خدای سره کړی د غو په کار واچوي؟ کپ رسمیت مې پیژني یو خاتنه مې پیژني الحمدلله، امن مې تر حاصله کوه، ازادي مې حاصله کړه.
خو سراج الدین حقانی لدی وړاندې په 1400 مریض کال کې ویلي وو چې دوی له نړۍ سره پیاوړي اقتصادي او ډیپلوماټیک اړیکې غواړي. په دې حال کې د سیاسي چارو یو پوه اساق اتمر باور لري چې د رسمیت پیژندلو لپاره طالبان ورسل بلې رامنځته شوي فرصتونه له لاسه ورکوي.
حکومت طالبان په باور استن
د طالبانو حکومت په دې باور دی چې نظام او حاکمیت مو په لاس کې دی. نړۍ باید زموږ غوښتنې ومني، په داسې حال کې چې نړۍ دوی ته فرصتونه ورکوي څو دوی ترې ګټه واخلي. خو په تېرو 2 کلونو کې ولیدل شول چې دوی دا فرصتونه له لاسه ورکړل او دا فرصتونه قرار قرار له منځه ځي.
یو بل سیاسي پوه سمی یوسفزی ازادي راډیو ته وویل چې د سراج الدین حقانی دغه څرګندونې د دوی سیاسي بلوغ ته نه رسیدل په ډاګه کوي.
و ما فکر میکنیم که این قسم اظهار
طالبان د نړۍ رسمیت پیژندلو ته جدي اړتیا لري. دا ډول څرګندونې چې موږ رسمیت پیژندلو ته اړتیا نه لرو، د دې لامل دا دی چې طالبان د نړۍ له سیاست څخه درک نه لري. طالبان باید د رسمیت پیژندلو لپاره د بشري حقوقو د ساتنې، اصول او ثبات په برخه کې له نړیوالو سره کړي ژمنې عملي کړي.
ظاهرا طالب چارواکي له نړۍ سره د تعامل په برخه کې بیلابیل لیدلوري لري. ځینې له نړۍ سره د رسمیت پیژندنې په ګډون سیاسي تعامل غواړي، خو ځینې نور بیا ویلي چې د نړۍ غوښتنې نه مني او د رسمیت پیژندنې لپاره به په سیاست کې هیڅ ډول بدلون رانشي. نږدې یو ونې وړاندې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول اروپایي ټولنې سره د نیکو اړیکو او مثبت تعامل غوښتنه وکړه، او د نورو مسایلو ترڅنګ پر افغانستان بانک د لګول شویو بندیزونو لری کول هم وغوښتل. نو وړي د غشان د روسیا او امریکا په ګډون د ټولې نړۍ له هیوادونو سره د خو اړیکو غوښتنه وکړه. د افغانانو په ځنګل ډول د خزو د حقونو ټینګښت، مذهبي لګکلو تدرناوي او د یو ټول شمول حکومت جوړول د رسمیت پیژندنې په برخه کې طالبانو ته تا د شرطونو په توګه کې خودل شوی. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي شریعت لمخې د خزو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي او ټول ګډون حکومت یې جوړ کړي دي. خدا نړیوال ټولنه ته د منلو نه دی او تر دې دمه په نړیواله کچه د طالبانو حکومت د هیڅ هیواد لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شي. د طالبانو حکومت د نړۍ له پرمختللو هیوادونو د اقلیم د بدلون له امله افغانستان ته د وخت زیانونو د تاوان د ورکړې غوښتنه کوي. په دې اړه پام وکړئ د ریپورت.
د طالبانو حکومت د نړۍ له پرمختللو هیوادونو په ټینګار سره د اقلیم د بدلون له امله افغانستان ته د وخت زیانونو د تاوان د ورکړې غوښتنه کوي. د شنبه په ورځ په ننګرهار پوهنتون کې د اقلیم بدلون نړیوال کانفرنس نومې غونډه کې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت مرستیال لطفلا خیر خواه ویل د نړۍ کمزوري هیوادونه د پرمختللو صنعتي هیوادونو له امله زیان ویني.
صنعتي هیوادونه چې د موسمي بدلون سبب شوي دي عاملین دي او لاس پکې لري هغوی باید دغه فقیر هیوادونو ته د سببیت تاوان ورکړي. دغه د خپل عمل تاوان باید د هیوادونو ته ورکړي چې دوی په پښو ودرېږي او دغه اثرات کم کړي. خو له بده مرغه هغسې توجه افغانستان ته ونه شو.
د تیرې دوشنبه په ورځ د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې هم دا خبره کړې وه. د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له امله زیانمند شوی دی. د دغې ادارې د معلوماتو له مخې د افغانستان په کچه طبیعي یخچالونه 14% ویلي شوي، د تودوخې درجه له 0.1 څخه 1.8 ته رسېدلې، 1 میلیونه خلک د اوبو له کمښت سره مخامخ دي او ورښتونه هم 10% کم شوي دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست نده محمد ندیم مای د دې کانفرنس نه چې ټاکل شوی سبا او بل سبا به هم دوام وکړي هیله لري چې نړۍ ته د اقلیم له بدلون د اغېزمن شوي افغانستان حقیقي انځور وړاندې کړي. د چاپیریال ساتنې برخې کارپوه احمد جاوید نوري ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د اقلیم بدلون له امله ډېر زیان لیدلی چې بلکې د پله پسې کلونو لپاره وچکالي ده. نوموړي په روان کال کې د وچکالي د خطر په اړه وویل:
فعلا ما در فصل زمستان قرار داریم، ما عملا میبینیم که تا فعلا یکی دو
اوس محل په جمی کې موږ وینو چې یو یا دو ځلې واوره ورېدلې او د تیر په شان اورښتونه مهم نه درلودل. لبه د مرغه بل کال به یو ستونزمن او وچ کال وي چې دا به مستقیما په کرنې، مالداری او صنعت اغیز وکړي.
مالداری و کسایی که کسب کار هستن، صنعتکار هستن، مستقیما بالای اینا هم رول داره.
د افغانستان یو شمېر کروندګر هم د وچکالی او اقلیم بدلون له امله د ورپېښو زیانونو په اړه شکایت کوي. په نیمروز ولایت کې بزګر عبدالعظیم ازادي راډیو ته وویل:
امسال خو تغییرات اقلیمی زیاد بوده، ولی بیشتر همې خوشحالی هسته.
سږکال د اقلیم بدلون زیات و، وچکالي ډېره وه چې زموږ کروندو او څارویو ته یې زیان رسولی. درې کاله کېږي چې څه نشو کرلی. څه چې وکړو وچېږي. هغه غنم مو چې کرلي ټولې په موږ تاوان شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د اسد په میاشت ویلي وه د افغانستان 25 ولایتونه د وچکالۍ له سختو شرایطو سره مخ دي او د افغانستان په ګډون 10 هیوادونه په نړۍ کې د اقلیم د بدلون له کبله تر ټولو زیات زیانمنونکي هیوادونه دي. د یادونه ده چې د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو 28 کانفرنس یا COP 28 چې د نومبر په 10 په دوبۍ کې پیل او د دسمبر تر 12 پورې دوام وکړ، په پریکړه لیک کې په لومړي ځل په هیوادونو غږ شوی و چې د اقلیم د بدلون د تر ټولو ناوړو اغیزو د مخنیوي لپاره له فوسیلي ځوان موادو لاس واخلي او بدیل ته مخه کړي. کانفرنس د طالبان حکومت استازي نه وبلل شوی. د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې هغه مهال په اعلامیه کې ویلي وو د دوی حکومت د نړیوال کانفرنس په پوره ډول چمتووالی نیولی و، خو د دوی په ټکو د سیاسي ملحوظاتو له امله له ګډونه بې برخې شو.
د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله اوري.
د افغانستان د خوځ انجنونو بشری قانون لپاره د امریکا ځنګړی استازي رینا میری ویلي طالبانو د جبري حجاب د فرمان مخالف کسان په دې اړه د غک پورته کول لامل له غواخونو سره مخ کیږي. تفصیل په دې ریپورت کې.
د افغان خوځ انجنونو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځنګړی استازي رینا میری ویلي د افغان خوځو په وړاندې د طالبانو د زور او ناوړه چلند په پاتره سهولو لپاره باید دوی حساب ورکړي. رینا امیری نن په خپل ایکسپانه په دیاړه په یو بیان کې لیکلی چې د بد حجابۍ په نوم سلګونن جونی او خزینی ول شوی، زورول شوی، جریمه شوی او آن ډیر وی د بدنامۍ لویرې د ځان وژنې هڅه هم کړې ده. د افغان خزون جون او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د غشان ویلي چې د طالبانو د جبري حجاب د فرمان مخالف کسان په دیاړه د غږ د پورته کولو لامل له لوړو غواخونو سره مخامخيږي. اغلی امیری دا وضعیت د افغانستان د نیمای نفوس لمنځه تلل بولی چې د ده په خبره له دې هیواده هیلي ثبات او ځان بساینه تروړلې ده. د رینا امیری د دې نیوکو وداو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد و پخت خود راپور تر خپرېدلو پورې ځواب رانه کړ. د طالبانو حکومت د تیر جنوري میاشتې له پایله لزګونه خځې اونجونی د غتسل لپاره چې دوی بد حجابي بولی نیولی او د یو شمیر راپورونو پر بنسټ ناوړه چلند ورسره شوه. که څومره طالبانو حکومت د غتورونه ندی منلې او یوازې ویان دي زبیولا مجاهد مخکې ویلي و چې نیول شوی خزی له څو ساعته توقيف وروسته بیرته خوشی شوی، خو د کابل یو یو چې نغواړي په دې راپور کې نوم خپور شي او نږدې یو ونې وړاندې اتلس کلنه لور د کابل په دارالامان سیمه کې د حجاب د نه مراد کولو په تور طالبانو نیولې و. ازادي راډیو ته وویل
قبل از زور ایره برده با ساعتای امونونو
لغرمه مخکی نگده نه یا نه نیمه بجه نیولی و روسته چه مونگوار اغلو پاوزه کرده و ویل شوال چه لور مویوزه خو باید لدی روسته هجاب مراد کری مونگوار تا ویل چه دیخو هجاب کرده خوه ویل چه باید نوری خبری و نکلو روسته مو پیندوز در افغانی پیدا خیا و پا زمانت مورا خوشی کرده تو روسته هم روانی حالت خنده
که آوردنش خیلی وضعیتش خراب تا حال رانوزم.
د خوځو د حقونو یوې فعالې مونیسا مبارزه ازادي راډیو ته وویل چې طالبان غواړي له دې لارې په خلکو فشار راوړي تر څو د دوی په ګټه پر رسنیو کې تبلیغات وکړي.
د طالبانو یو نوې پالیسي تر څو ښځې ونیسي او کورنۍ اړې کړي چې د طالبانو په ګټه تبلیغات وکړي او له دې لارې طالبان نړیوالو ته وښيي چې افغانان زموږ د پالیسیو پلویان دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په څو شیبو کې به زما همکار ستار فروغ راشي او یو بل نیم ساعته خبری مجله چې دری خبری مجله دغه به درته وړاندې کی، خو تر هغه مخکې راځي چې زموږ له خبريال سره کندوز ولایت ته ولاړ شو. حاول ته وګورو چې یو ډله کروندګر څنګه دی جاروګانو د کارلو او د ځنګلو جاروګانو د جوړولو لارې د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کوي. زه درنه رخصت اخلم، دا رپورټ اورو، وروسته بیا ستار فروغ له بلې خبري مجلې سره راځي.
په کندوز کې یو شمیر خلک د جاروګانو د جوړولو او پیرولو له لارې د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي. که څه هم په اوسنۍ زمانه کې هر ډول برېښنایي جاروګانې موندل کېږي، خو لا هم د افغانستان په ډیرو سیمو کې په ځانګړې توګه په شمال ختیځ ولایتونو کې خلک د کورونو د پاکولو لپاره له کښت شوو جاروګانو کار اخلي. د کندوز د ګلتیپی ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد میر چې له ډیرو کلونو راهیسې د جاروګانو د پیرولو او د کښت په برخه کې کار کوي، هغه ازادي روډې ته وویل
جاروګان بالکل ښه حاصل کوي او ښه استفاده یې هم زیاته ده. بالکل یو دانه په 500 روپۍ اوس خرچېږي او ډیر په کم اندازه خرچه یې کمه ده. وای اوس په ژمي په 100 روپۍ یو دانه په 100 روپۍ خرچېږي، په غاستۍ په وخت کې په 500 اوس په 100 روپۍ خرچېږي.
15 کلن اتولا زاخل چې په کندوز ښار کې د جاروګانو د پیرولو کاروبار کوي، هغه وای سره لدې چې اوس خلک برېښنا ته لاسرسی لري، خو لا هم د وطني جاروګانو بازار ښه تود دی.
څلور رقمه جاروګانې لرم، وړې دي، فرمایشي دي، قندوزي دي، لوخي دي، بانسي دي. نرخونه مختلف دي. نو البته په کندوز کې فرمایشي جارو ورته وایي د قلایزاله وختې پیدا، هغه ډیر خلک خوښوي. هغه 100 روپۍ هم شته، یو 140 هم شته، یو 150 هم پکې شته، رقم رقم دي بیا پکې.
د کندوز کروندګر هر کال د نورو غلو دانو ترڅنګ پر خپلو ځمکو جاروګانې هم کوي. د نوموړي ولایت د قلایزاله ولسوالۍ یو کروندګر عبدالعزیز ازادۍ راډیو ته وویل
جارور ډېر ښه حاصل ورکوي، ډېر په کم میداد ښه بوټۍ دی، ښه حاصل ورکوي، ښه کښت کوي، مته ښه حاصل راکوي په ډېر کم میداد. ورودونه کوډ میشي نه خوري، زرا سدا پښتان درو چې موږ ته یو څه دواګانې راکوي او تخمونه راکوي.
د کندوز ښار یو وسیدونکی عبدالکریم وایي د برېښنایي جاروګانو په پرتله هغه جاروګانې چې په لاس جوړې شوي لګښت کم دی.
دا د کور موږ برقي جارو نه لرو، په همدغه جارو باندې استفاده کوو. دا ټول عمر هم دې استفاده کړی، ټول عمر د دې جارو نه استفاده کړی او د اخره پورې همدغه جارو نه استفاده کوو.
دا چې په کندوز کې تر کومې کچې د جاروګانو کرکیله ترسره کیږي، د دغه ولایت د کرنې د ریاست د کرنیزو چارو امیر لصلاح الدین واحدي څخه به واورو.
دو نو جارو در میک کزم جاروه است که خیلی مرواج است و یکی جارو
دو دوله جارو لرو چی وطنی و مرواج جاروگانی دی. جارو یو خنبات دی او عایده هم خده. مو کروانگر حسو چی پر اکلون کو کلونو کی د جارو کخت زید کری. د دی ولیت پر مرکز سربیرا پا قلعزال دشترچی امام سب چارداری او یو شمیر نور ولسوالیو کی پر کرنیزو زمکو تر لس سلنه پوری جارو کرل کیگی.
د کندوز د کرن ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې پلاس جوړ شوی جاروګانې د نوموړي ولایت پر بازارونو سربیره یو شمیر نور ولایتونو لکه بغلان، تخار، بدخشان او کابل ته هم وړل کیږي او دغه را ځینو ګاونډیو هیوادونو لکه تاجکستان او ازبکستان ته هم صادریږي.